د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت ویاند ادعا کوي چې د دوی حکومت د اقتصاد او امنیت په برخو سربیره د بهرني سیاست په برخه کې هم ښه لوبېدلی دی. ذبیح الله مجاهد له ملي راډیو ټلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په یوه مرکه کې چې پرون پر ایکس شبکې خپره شوه، یو ځل بیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داعش ډلې ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي دي او د هیواد امنیتي وضعیت په بېساري ډول ښه دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داعش ډلې په افغانستان کې د ګڼو حملو پړه منلې او تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازبکستان او افغانستان استازو د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت یو سوداګریز تړون لاسلیک کړ. د سنټرال ایشیا ټایمز خبری اژانس د راپور له مخې دا تړون د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو لخوا لاسلیک شو. افغانستان د ازبکستان 5م لوی صادراتي بازار دی او په تیرو 5 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 1.5 ځل زیاته شوې او کچه یې په 2023 کال کې 868 میلیون ډالرو ته رسیدلې. د 2024 کال په اګست میاشت کې د افغانستان او ازبکستان چارواکو تر 2024 کال پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د زیاتوالي پر اړتیا ټینګار وکړ چې اوږد مهال هدف یې په کال کې 3 میلیارد ډالره دی. د 2024 کال په اکتوبر کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د جوزجان ولایت د ګاز د اکتشاف او تولید لپاره د ازبکستان له یو شرکت سره د 10 کلونو په موخه یو قرارداد لاسلیک کړ. تمه ده چې په دې پروژه کې به شاوخوا 1 میلیارد ډالر پانګونه وشوي. د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د لوړولو لپاره نن 25 میلیون امریکایي ډالر د لیلام لپاره پلوري. د بانک بختره ژانس ته چې د طالبانو حکومت اداره کوي د یو بیان په استولو سره له هغو صرفانو او تجارتي بانکونو چې په شرایطو برابر دي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. په بیان کې همدارا زیادونه شوې چې د معاملو قسمي ترسره کول مجاز نه دي او د لیلام ګټون کې به د خپل ذمت ټولې پیسې یو ځای په نغدي ډول یا د حوالې له لارې په ټاکلې موده کې په بانک کې تاویلوي. د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره تیره اونۍ هم 2.5 میلیون ډالر وپلورل. د افغانستان بانک نن په بازارونو کې د یو امریکایي ډالر پر وړاندې د 4.15 افغانیو د تبادلې خبر ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي دای له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خپل سیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته چمتو دی، خو دای زیاتوي چې دا کار به یوازې هغه مهال وکړي چې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت یوازینۍ لاره همدا وي. ښاغلی زلنسکی له یو برطانوي خبریال سره په پرونۍ مرکه کې وویل که خلک فکر کوي چې د جګړې ستونزه باید له ډیپلوماتیکې لارې اواره شي نو موږ دې ته چمتو یو، خو په دې خبرو کې باید امریکا، اروپا، اوکراین او روسیه ټول ګډون ولري. زلنسکی پر روسیې د لګیدلو بندیزونو د لرې کولو په اړه خبرداری ورکړ او په عین حال کې دا پوښتنه رابرسیره کړه چې آیا د اوکراین د امنیتي ضمانت لپاره به اټومي وسلو ته اړتیا وي که نه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په السالوادور کې د امریکایي وګړو په ګډون د مجرمینو د زندانی کولو د وړاندیز ملاتړ وکړ. ښاغلی ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د یو لړ نویو پالیسیو د لاسلیک پر مهال د تاوتریخوالي عاملان حیوانات وبلل او وی ویل دی د دې طرحې ملاتړ کوي چې دا مجرمان دې له متحدو ایالتونو څخه بهر وساتل شي. د بندیانو د لیک طرحه په دې وروستیو کې د السالوادور د ولسمشر نایب بوکیل لخوا وړاندې شوې ده. او سویډنی څیړونکو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل پولیس په دې باور دی چې د دې هیواد په یو ښوونځي کې وژونکې ډزې تروریستي برید نه و. پرون د سویډن د پلازمېنې سټاکهولم لویدیځ ته په 1.6 کیلومتره کې اوربیرو ښار کې د ځوانانو د زده کړو په یو مرکز کې د ډزو په پایله کې شاوخوا 10 تنه ووژل شول. د څیړنو له پایلو ښکاري چې په ډزو شکمن کس دا کار په یوازې ځان کړی او ګمان کېږي چې په وژل شویو کسانو کې به تورن هم شامل وي، خو پولیسو مخکې نه و پیژندلی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د سلواغه یا دلوی ولسمه ده، چې د 2015 میلادي کال د جنوري ل 15 او بخښه د فبروري ل 15 نیټې سره برابر ده. را سره اوسئ، وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د بیګم په نوم د راډیو خپرونې وځنډولې.
واکمنه اداره د بیان ازادۍ او د بیان ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري او د آزادو رسنیو د آزاد فعالیت مخالف دي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په افغانستان کې د مور او ماشوم د پالنې لپاره د روغتیايي خدماتو پر کمښت اندېښنه ښودلې.
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو. د ماشوم او مور مړینه زیاته ده. دلته صحي خدمات نشته. ټول خلک له صحي مشکلاتو سره مخامخ دي.
د پاکستان پوځي چارواکو په یوه غونډه کې په دې هیواد کې د تروریستي حملو په خاطر یو ځل بیا افغانستان ته ګوته نیولې ده.
پاکستان د ناخوالو او ستونزو سره مخامخ کیږي. په دې چې پاکستان دوګونی نه بلکې څوګونی لوبه کړی ده، هم د سیمه ییز هیوادونو سره هم د نړیوالو هیوادونو سره.
او په کندهار کې د کتابونو د نندارتون په اړه هم یو په زړه پورې راپور لرو. اورېدو ته یې راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو د خبرونه لمړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د پریکړې لمخې د بیګم رادیو خبرونه پرون وزنډول شوې. نوموړی وزارت وایي بیګم رادیو چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت رسمي جواز درلود، له نشراتي پالیسۍ د سرغړونو ترڅنګ له یو بهر میشتي ټلویزیوني چینل سره هم مرسته کوله. په دې اړه نور جزئیات فرشته سحاق اوروي.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د سیشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې په یو اعلامیه کې ویلي چې د بیګم په نامه د راډیو نشرات یې ځنډولې دي. په اعلامیه کې راغلي چې یاد راډیو د اطلاعات او کلتور وزارت څخه د نشراتو جواز درلود، خو د نشراتي پالیسۍ څخه د سرغړونې او د جواز د ناسمې کارونې له امله یې نشرات ځنډول شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم پرون ناوخته د بیګم خصوصي راډیو د جواز ځنډول د هیواد د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف کړنه او د آزادو رسنیو د زپلو د لړۍ دوام بللی او غندلی دی. یاد مرکز له حکومتي چارواکو غوښتي چې خپله پریکړه بیا وارزوي او د راډیو ته اجازه ورکړي تر څو د ټولنیزو رسنیو قانون سره سم خپل فعالیت ته دوام ورکړي. په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې باور چې واکمنه اداره د بیان ازادۍ او د بیان ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري او د آزادو رسنیو د آزاد فعالیت سره مخالفت خی او مخالف دي. د ټولو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوو چې په دې تړاو جدي غبرګون وښيي او د واکمن ادارې باندې د بیلابیلو لارو فشار راوړي تر څو د آزادو رسنیو د فعالیت د محدودولو مخه ونیسي او په راتلونکي کې موږ او تاسو د دې شاهدانو نه اوسو چې د آزادو رسنیو فعالیتونه په کور دننه منع شي.
له دې سره هممهاله د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټی انټرنیشنل د افغان خبریال مهدی انصاری د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. مهدی انصاری د روان لمریز کال د تلې یا میزان په میاشت کې د کابل د پولیسر خلسیمې څخه له دفتره د وتلو وروسته تریتم شو. وروسته په کابل کې د طالبانو یوې محکمې نوموړی په یو نیم کال باندې محکوم کړ. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې په یو بیان کې ویلي په داسې حال کې چې مهدی انصاری په توقیف کې دی، د بند په ګډون له ناوړه چلند سره هم مخ شوی دی. یاد سازمان د مهدی انصاری رواني وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. په همدې وخت کې یو شمېر خبریالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د دوامداره محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. افغان خبریال ظاهر بهان هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دریو کلونو په تېرېدو سره طالبان یا د طالبان حکومت تل هڅه کړې چې په افغانستان کې رسنۍ له منځه یوسي، او د دې شاهدان هم یو چې په دې موده کې ډیری خبریالان شکنجه سوه، د دې تر څنګ ښځینه خبریالان هم له خورا ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي، او دوی تل هڅه کوي چې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت ونه لري. دا ځکه چې دوی غواړي چې د دوی یا د طالبانو له کړنو څخه دنیاوال خبر نه سي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو فضا په دې هیواد کې په شدیده توګه محدوده شوې ده، او د ګڼ شمېر تصویري، غږیز او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د یادو بندیزونو له کبله ډېری خبریالان دې تر شوي چې له افغانستانه ووزي. هغه خبریالان او رسنۍ چې د هیواد دننه کار کوي له سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د امریکایي پوهنتون یو شمیر محصلان وایي د امریکا لخوا د مالی مرستو تر ځنډېدو وروسته د دې پوهنتون فعالیت هم درېدلی دی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې درسونه یې ځنډېدلي دي، او د دوی په وینا ښایي دا ځنډ تر دریو میاشتو دوام وکړي. د دې پوهنتون ځینو سرچینو دا موضوع تایید کړې، خو د پوهنتون ادارې رسمن له ازادۍ راډیو سره په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري د دریو میاشتو لپاره د ټولو نړیوالو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان د نورو برخو ترڅنګ د افغانانو د زده کړو بیلابیل پروګرامونه او د افغانستان امریکایي پوهنتون هم اغیزمن کړای دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون ځینو محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د اندېښنې په څرګندولو وویل چې یو اونۍ نه زیات وخت کېږي چې درسونه یې ځنډول شوي دي. په کابل کې د دغه پوهنتون یوې محصلې چې په آنلاین ډول پکې زده کړې کوي په راپور کې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
سمستر بهاری ما تازه شروع شده بود، یکی دو روز میشد. ما سمستر چهارم شروع میکردم در اینجا که متاسفانه زموک پسر لنه این سمستر پا پیلی دوگو او داز ما سلورم سمستر و چه لبدا مرغا از دکری ما دی تعلیق به حالت که دی یمره یه ویلی و چه دا تعلیق بطر یوی و نیوی خوله یوی و نی هم زیاد وقت و شد چه در سونه ما پیل شوی ندی هم دول چه مگو آوری دل تاکل شوی چه دا تعلیق تر دریو میاشتو دوام وکری. فیلن مقتولی مسلون
دا محصله وایي چې د دې ځنډ دلیل ورته د امریکا لخوا د تمویل د بندېدو ویل سوی دی. بلخوا په دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون یوې محصلې ورور چې په افغانستان کې د اونۍ غوښتل راپور کې نوم خپور سي د یادې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې هم د دغه پوهنتون درسونه ځنډول سوي دي. دا وویل چې د خپلې خور په اړه اندېښمن دي.
ما در کمپس درس خوانده میتونه و نه هم جای رفته میتونه.
اوز دوی نه حل تا درس ویلیشی او نه لها غذای بلچی رتللیشی. مخی داسی و چه که دوی در امریکایی پانتون لخوا نورو هیوادونو تا بیول بیا بی لها غذای در پیوان یا پیتو ویزه ورکوله. خوست چه دا پروگرام زندول شو این نپویگم چه دوی بحل تا چه حالت که بی.
دا یادوانی دا چه دنجونو پرزده کرده طالبانو دا حکومت لبندیز روستا دا پوهنتون پا افغانستان دنن دا افغان جونو لپاره یوازی نی معتبر مرجع و چه دوی پکی پا آنلاین برنا او یوی بلی دلیه بیا دا قطر پلازمین دوها که پا حضری توگه زده کرده دوام ورکرده و. د افغانستان امریکایي پوهنتون کې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړه. دغه سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي دغه ستونزو ته حل لار ومومي. خو د دغه پوهنتون ادارې او د رسنیو برخې مسؤلې ویکتوریا په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د زده کړو د حقونو ځینې فعالین د دغه پوهنتون د فعالیت ځنډېدل او په اوسنیو شرایطو کې د افغان نجونو لپاره لوی زیان بولي. د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه شرایطو کې چې افغانستان کې نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتون دروازې تړلې دي، دغه پوهنتون فعالیت متوقف کېدل د افغانستان لپاره یو ضرر ده، ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې چې چېرته په یو پنځه افغان انجن یا محصلین چې درس وایي هغه د افغانستان لپاره ګټور بلل کېږي. دا یو ښه فرصت و دی محصلین لپاره چې دلته درس وایي.
د افغانستان لپاره امریکایي پوهنتون په 2008 زیږدیز کال کې په کابل کې تاسیس شو، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته یې خپل فعالیتونه د قطر پلازمینه دوحه کې بیا پیل کړل، او یو شمېر افغان نجونې چې د یاد پوهنتون محصلینې وې دغه هېواد ته د زده کړو لپاره انتقال کړې. د افغانستان امریکایي پوهنتون د فعالیت د ځنډېدو خبره داسې وخت کېږي چې ډونالډ ټرمپ د تېرې جنوري میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 40 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هېوادونو ته د خپل هېواد بهرنۍ مرستې ځکه وځن ولی چې د فرمان په ټکو له نړۍ سره د امریکا مرستې د دغه هېواد له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ دا مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او دته تر راپور ورکولو ځنډولې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. دا وخت د سهار 5:14 دي. قدرمن اوریدونکو، په 6:00 د ازادۍ راډیو خپرونې په 19.25 متره لنډو څپو خپرونې پیلوي، او د ماښام تر 6:00 پورې په دې څپو ازادي راډیو اوریدلی شي. په پاکستان کې د خونړیو پیښو له زیاتېدو سره د دې هېواد پوځي چارواکو په راول پنډۍ ښار کې په یوه غونډه کې د پاکستان پر ضد د تروریستانو لخوا د افغانستان د خاورې د کارېدو د ادعاو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا غونډه څو ورځې وروسته له هغه جوړیږي چې په بلوچستان کې د وسلوالو په یو برید کې 13 پاکستاني سرتیري ووژل شول. پاکستان له دې ډول حملو وروسته تل تور لګوي چې دا وسلوال په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي دي. فرشته صحاق او د موضوع نور تفصیل.
د پاکستان د پوځ د 218 قول اردو د قمندانانو په کانفرنس کې چې د سه شنبې په ورځ د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال آصف منیر په مشرۍ په راولپنډۍ ښار کې جوړ شوی وو، په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت ټینګار وشو چې د هغو وسلوالو پر ضد د اقدامات وکړي چې پاکستانی چارواکي یې خوارج بولي. د پاکستان د پوځ د اماریکو د څانګې د یوې اعلامیې له مخې په دې غونډه کې د دغه هېواد جګپوړو پوځي چارواکو د پاکستان او د پاکستان د خلکو د دفاع لپاره د ټولو ضروري اقداماتو د ستراتیژي پر دوام ټینګار کړی دی. په وروستیو وختونو کې د پاکستان د ملکي او پوځي چارواکو لخوا ورته څرګندونې د افغانستان په خاوره کې د هوایي بریدونو لامل شوی دی. په دې وروستیو کې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د هوایي بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 500 ډیر کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. آیا د دې تګلارې دوام به سیمه کې امنیت راولي؟ آیا د کړکېچ زیاتېدل د پاکستان په ګټه دي؟ د پوځي چارو شنونکی او د افغانستان د وسلوال پوځ پخوانی ویان جنرال اجمل عمر شینواری دې پوښتنې ته په اشاره سره تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د ستونزو حل باید په هغه هیواد کې دننه ولټول شي.
کوم عملیاتي کړنې چې په پوځي اړخ کې پاکستان د خپل جغرافیه نه د باندې کوي، په ځانګړي توګه په افغانستان کې، دا پرته دینه چې په سیمه کې امنیتي ګواښونه نور هم لوړ کړي، نور هیڅ کوم لاسته راوړنه به ونه لري. زمونږ مشوره او زمونږ تحلیل د پخوانه هم پاکستان ته دا و چې پاکستان دې په خپلو کړنو باندې پوره غور وکړي او د سیمې او د نړیوالو اړیکو پاکله د خپل ستراتیژیک اړخ باندې بیا کتنه وکړي او دې ته دې بدلون راولي. دا غینه په غیر پاکستان د ناخوالو او ستونزو سره مخامخ کیږي. په دې چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې دوګونې نه بلکې څوګونې لوبې کړې ده، هم د سیمه ییزو هیوادونو سره هم د نړیوالو هیوادونو سره، او د دې بې باورۍ تاوان به اوس پاکستان خپل پرې کوي.
په راولپنډۍ کې پرونی غونډه څو ورځې وروسته له هغې جوړه شوه چې په بلوچستان ایالت کې 13 پاکستاني پوځیان ووژل شو. د پاکستان د پوځ په وینا له دې پیښې وروسته د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې درویش وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستان جګپوړي چارواکي تل په دغه ډول بریدونو کې د پاکستان د طالبانو تحریک تورانوي او دا کوي چې په افغانستان کې دننه خوندي پټ ځایونه لري، خو دا تور د طالبانو حکومت په وار وار رد کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي راديو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA د افغان خځو لپاره د خوندي او اغیزمنو روغتیایي خدمتونو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. د ادارې پر خپله اکس پاڼه په یوه ویډیویي پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ښځې خوندي او موثرو روغتیایي خدمتونو ته د محدود لاسرسي له کبله د ناروغیو د زیاتېدو او د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لرې پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله د عادي ناروغیو پر مهال هم له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغیزناکو روغتیایي خدمتونو ته د محدود لاسرسي له امله د ناروغیو د زیاتېدو او د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دی ادارې پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې د افغان ښځو لپاره د خوندي او مؤثرو روغتیایي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر ښځو سره چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي خبرې شوې. یو ان ای پی ای په افغانستان کې ښځو ته د خوندي روغتیایي مرکزونو په برخه کې د پانګونو پر اړتیا ټینګار کړی. دغه اداره وایي چې د بریتانیا په مالی مرسته د دغه زیانمنونکو افغان میرمنو لپاره د ژوند ژغورونکو خدمتونو او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې هلې ځلې کوي. د طالبانو د حکومت دامي روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2024 میلادي کال د ډسمبر په 15مه د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر نورجلال جلالي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې په افغانستان کې د ولسوالیو 82% اوسي دونکي ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي نه لري. نوموړي ویلي و چې د افغانستان له 300 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکز نشته. یو شمېر افغان میرمنې چې په لورو پرتو ولسوالیو کې ژوند کوي هم وایي په سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو د نه موجودیت له امله اړ دي چې د یوې عادي ناروغۍ پر مهال هم د ولایتونو مرکزونو ته سفر وکړي. خو دوی وایي کمزورې اقتصاد او بېلابېلې ستونزې د دې لامل شوي چې خپلې روغتیا ته پر وخت رسیدنه نشي کولای. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکي ګلسیمی ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو، له همدا امله د ماشوم او مور مړینه زیاته ده. دلته صحي خدمات نشته، ټول خلک له صحي مشکلاتو سره مخامخ دي. مخکې هم دلته یو کلینیک و خو هغه یې اوس بند کړی ده، اوس بند ده. نو موږ ته که کومه وړکۍ ستونزه هم مخته راسي، څوک بیمار سي، نو موږ مجبور یو چې لاړ شو د لوګر ولایت مرکز ته. خو هلته هم د اقتصادي ستونزو له امله هلته هم نشو کولی لاړ شو ځکه پیسې نه لرو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرولی ازادي راډیو ته وویل
دلته زمونږ ولسوالیو کې یو کلینیک دی د اچین سی سی په نوم چې په دې باندې لاړ هم د مریضانو زیاتې، یعنی ګڼه ګڼه په زیاتې، او هغسې په وخت سره دوی درمل هم ورکې نه وي، مجهز لابراتوار او نور سیستمونه هم نشته. نو زیاتره میندې او ماشومان په ډول ډول ناروغۍ وخته کیږي چې په وخت سره د هغوی تداوی نه کی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دې هیواد روغتیایي سیستم له سختو ننګونو سره مخ شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زر روغتیایي مرکزونه تړل شوي. WHO وړاندې ویلي و چې په دې هیواد کې 13 میلیونه وګړي روغتیایي اسانتیاو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې ښه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی یو له جدي ننګونو بلل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کندهار کې د کتاب د علم زولې تر عنوان لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی. په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي دي او مسؤلان یې د مطالعې د دود د راژوندي کولو لپاره مهمه هڅه بولي. یو شمېر کتاب پلورونکي وایي چې د انټرنیټ زیاتې کارونې او اقتصادي ستونزو د کتاب لوستلو دود پیکه کړی، خو دا ډول نندارتونونه کولی شي د ځوانانو د مطالعې شوق راژوندی کړي.
د علم زولی په نوم دا درې ورځنۍ نندارتون د دوشنبه په ورځ د کندهار ښار په ارګ بازار کې پرانیستل شو.
دا تقریبا تقریبا اویا قانون لرو د کپروشانو چې اویا قانون د ټول کوم دغه
د کندهار د عامه کتابتون مسول عبدالسمد ستری چې د نندارتون له تنظیمونکو دی ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې سوي چې موخه یې د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي.
هدف مو دغه دی چې دلته خلک او کتاب سره نږدې کړو، کسان کتاب رانیسي، کتاب وپلوري، کتاب مطالعه کړي. هدف مو هم دغه دی، د درو ورځو لپاره د نندارتون جوړ کړی د کتاب فروشانو په مارکیټ کې، د کتاب قلم په نامه باندې مارکیټ دی. او دا هر هغه څوک چې کتاب رانیسي موږ بیا د دې لپاره یوه دانه جایزه په نظر کې نیولې ده چې تقریبا 3000 جایزې موږ لرو چې په هغه جایزو کې کتابونه دي، کتابچې دي، بستې دي، قلمان دي، باسکلان دي، کمپیوټر دي، موبایلونه دي.
د نندارتون بل ځانګړتیا دا ده چې د روشن مخابراتي شرکت تر 3000 زیاتې بیلابیل جایزې ځانګړې کړې دي. دا جایزې د قرقشی لارې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کتابونه اخلي. د نندارتون یو شمیر ګډونوال وایي دا ډول هڅې خلکو په ځانګړي ډول نوي نسل ته د نوو او ارزښناک کتابونو د موندلو ښه فرصت برابروي. دوی زیاتوي چې نندارتونونه د لوستلو فرهنګ ته وده ورکوي او ځوانان د مطالعې او تحقیق سره آشنا کوي.
دا نندارتونونه تاثیرات ډیر لري په حساب د هر شي لپاره چې مارکیټینګ ډیر کیږي، د هر شي لپاره چې نمایش او اشتهار ډیر کیږي، او هم د خلکو توجه ورته راجلبیږي. که دغه نمایشونه ونه لري د خلکو پام نه ورته راوړي، او که داسې چې دغه نمایشونه په دوامداره ډول باندې جوړ شي، موږ امید د جېل رو په حساب باندې چې د فیسبوک نړۍ ځای باندې دغه کتابونه ولي.
زما نوم نذیر الله. نندارتون ته د انسانانو یا خصوصا د ظلمي ځوانانو د حقوقو راغښېدل دي، ځکه چې زموږ ځوانان نن ورځ په خپلو د موبایلو له وجې څخه چې په خپل موبایلو باندې اخته دي، د تعلیم او تربیې څخه تنها پاتې دي.
په ورته وخت کې د حکمت الله او انعام الحق سعید په نومونو کتاب پلورونکي وایي چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې او اقتصادي ستونزو له امله د کتاب لوستلو دود پیکه سوی، خو دوی باور لري چې دا ډول نندارتونونه کولی سي د ځوانانو علاقه بیرته راژوندۍ کړي.
دا زبرد کتاب لرونکو او د عام ټولنې لپاره بيخي ډېر ګټور دي. ته دې پاره باید وایم چې کچيري په ځوانانو کې د مطالعې دود زیات شي، نو دې بیا د خپل ځړ تاریخ او د خپل ځان په اهمیت پوهیږي. زموږ کتاب لرونکو خو ټول تړلې د کتاب د فلوره پرې دي، خلک ایران سي مطالعه وکړي، که دې تشویق زیات شي زموږ کتاب پرشي خامخا پر مخ ځي ان شاء الله.
نندارتون زموږ له فلورونکو د لپاره هم ګټور دي، او فاتاسو زموږ د هیواد د ځوانانو لپاره او زموږ د هیوادوالو لپاره هم ګټور دي، اکثر وخت ګټور تمامېږي.
د کندهار فرهنګیان دا ډول نندارتونونه د پوهې د خپرولو، د مطالعې د عامولو او د لیکوالانو، ناشرینو او لوستونکو د نږدې کولو لپاره مهم بولي. دوی زیاتوي چې دا ډول هڅې نه یوازې فکری تبادله اسانه کوي، بلکې د مطالعې دوته عملی وده هم ورکوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. ما ویله ما د مرشد شاول کوټ پولیس باندې کې از موږ لارې دی نه دي خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یې واوري. از موږ لارې دی خراب ده چې کندهار شهر ته چې موږ دوه لسات جله سات وخت خلې موږ موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي. څخر د کښنی موټر لار غس رستانه ابل موږ په ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی د غندسته ولې موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خاطر نست د طالبان د غس خواص دی د مسولین سره شو دنه خاطر تراوی ته بل د زمر سلکه نه جوړ کی. الله پاک مو سات.
السلام علیکم. سید رضا سلانیم د روزګان ولایت د چراوت ولسوالۍ څخه. نو دغه پیغام نو تاسو ته پرېږدم خدایو کې چې زما پیغام نشر ته وسپاري. نو په روزګان ولایت په چراوت ولسوالۍ کې خو غټه ستونزه خو دغه د زموږ د ولس مخ ته پراته ده. نو موږ ته غټې غټې وعدې راکړې وې چې د کچکي څخه به موږ تاسو ته د روان ژمي ته به له مخته چې ژمی راځي موږ تاسو ته به ښایسته برق راولو. نو دغه شپږ میاشتې کېږي چې د کجکي په نسبت دلته یو څو پایې یا خدې د برق پایې راوړل سوي دي، پرتې دي، خو هېڅ چاسته نه دی پسې ګرڅولی، نه چا ږغ ورته کړی دي. نو هغه شپږ میاشتې چېرې شوې خو لا دغه درک له پسې ورک دي، نه چا توجه دغه کار ته نه ده کړې. نو زما د افغانستان د مشرتابه څخه یوازنۍ هیله دغه ده چې زموږ د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د کجکي د برق څخه برخمنه کې. نو دغه روزګان ولایت شپږ ولسوالۍ دي. که مخکې چې بارانونه سیلابونه راسي نو دغه مرګ ژوبله او تاوانونه یې ګرده په ولسوالۍ کې پېښېږي او بیا هغه ولسوالۍ یعنو له ټوله ولایت د اروزګان له سکچکې ته نو بلکې نورې سیمو ته غځېدلی دي. تاوان یې د اروزګان دی. موږ وایي چې تاوان یې دلته راځي نو خو ګټه دې هم راسي. مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپاري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.